سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینند خالي ورځ د 2015 کال د اگست لومړۍ نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې د نساته خبرونو په لومړۍ غړي کې موږ عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې په روانه غړي کې تراوړو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خوږې خوږې سندرې وړاندې کوو او په پیل کې خبرونه. سر ټکی د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د اسلام آباد چارواکی وایي د کچا آبادی د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونا ړنګ کړي دي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د 2 مشکوکه سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پروند مشال ریډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شوی دی. د چارواکي دا ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاور ته سپارل شوی دی. یو لوړ پوړي طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویلي چې جلال الدین حقانی مړ دی، خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی. د پاکستان چارواکي د جلال الدین حقانی د مرګ خبره په داسې وخت کې کوي چې هم 2 ورځې مخکې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو چې بیا وروسته طالبانو رسمن تصدیق وکړ. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړي چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی، نو سمدستي وروسته د کوټې شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د ده په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالف دي. نوموړي په مخالفینو کې د ملا کریم ذاکر نوم هم واخیست، خو پرون د طالبانو یو بل ویاند قاری یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال ریډیو ته لیږلی چې وایي د ملا حسن رحمانی، ملا عبدالرزاق او ملا محمد رسول په دغو خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړي زیاته کړه چې دی به په تیری کې تر بل هر چا ښه اطاعت وکړي. د ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې اختلافات ژور شوي دي. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کچا کورونا وړاند کړي دي. د عملیات 3 ورځې مخکې شروع شوی چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر شپېتو زیات کسانی ولیدي چې لا هم په بند کې دي. په دغه کچا آبادی کې د خیبر پښتونخوا تر 10,000 زیات پښتانه میشتو. د اسلام آباد پرمختیایي ادارې سی ډي مشر ملک اظهر خورشید پرون ویلي چې د کورونو ړنګولو کار روان دی، البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو وخت ورکوي، خو متاثره خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر ړنګېدو وروسته هیڅ سرپناه نه لري. په اسلام آباد کې شاوخوا 340 داسې استوګنځایونه دي چې حکومت غیر قانوني ګرځولي دي او د عدالت په حکم یې د ړنګولو کار پیل کړی دی، خو خلک وایي دوی د مځکو لپاره حکومت ته سمې رسمن پیسې ورکړي دي. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ خپره شوې خبر پاڼه ویلي دا خبره د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن ته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار تر تجزیز کړې ده. د بیان له مخې ډینیل فیلډمن د افغانستان سوري عمل کې د پاکستان رول ستایلی. سر تجزیز ویلي د واشنگټن او اسلام آباد تعلقات اوس پر شلو روان دي. په لیدنه کې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن هم موجود و. د قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې ژر تر ژره خلاص کړي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال ریډیو ټول چې د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري بهلې دروسته باید بازار خلاص شي. غواړم تاسو په غلطي سره یو بل ژغ واورئ. په باړه کې د وسلوالو پر ضد د شپږ کلنۍ پوځي عملیات وروسته حکومت دعوه کړې چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. حکومت د بېکور کسو خلکو د ستنولو لړۍ هم پیل کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترګرو ځپلو هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 30 کروڑ روپۍ د یو فند په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مشالیرو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1500 روپۍ ورکول کیږي.
دا اګستان غریبان دی زپری سویری دی اټوریزم دانا زپری سو دی لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دی لپاره داسې یو غټ فند راوباسو. حکومت لا موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30000 روپے چې موږ هر یو کس ته ورکوې هر میاشت.
جنو هنرمندانو حکومتي ګام ستایلی دی، البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنۍ پیسې نور هم زیاتې سي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم وژل شو. د بان کی مون دفتر پرون د حمله ترګری بللی او د اسرائیل حکومت یې د داسې تشدد په نخمی کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکي پرون په لویدیځه غاړه د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور اچولی. رپورټونه وایي یو 3 میاشتې نوی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویده و سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ دا بهشیانه عمل بللی دی. اسرائیلي وزیر اعظم ویلي چې دا ترګر برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي یا انسوګي استعمال کړی چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روانو. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې نیول شوي دي. د پولیس وویل لشته لږه سل کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپه د تښتېدو کوشش کولی چې دوی یو مخنیوي وکړ. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي. دوی به له چک جمهوریت د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کیمپ کې ساتل کېږي. خبرونه پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا خبرونه اوري. خبرونه مو اوریدل او په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. د اسلام آباد چارواکو وایي د کچا بادی د ډنګول په امنیت کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. په داسې حال کې چې حکومت په باړه کې د پوځي عملیاتو ادا کوي او بې کوره کړل شوي خلک ستنوي، نو د هغه ځای سوداګر څه غواړي؟
غړ بوتومونه او وړې غټي ټیکسي چې هغه تعداد هم په زرونو کې دی. تقریبا د 7 کال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول.
د خیبر پښتونخوا حکومت د هنرمندانو او لیکوالانو د مالی مرستې پر پروګرام کار کوي. آیا هنرمندان له دې ګاما خاني دي؟
اول خو زیاتې په کارې خو دا 30000 چې موږ مقرر کړي د میاشتې 1500 د میاشتې دا ښه کافي دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملا عمر تر مړینې وروسته پر طالبانو غږ کوي چې د سولې له عمل سره یو ځای شي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅوو چې له افغان حکومت سره یوې واقعي سولې ته ورسیږي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو او سندرې درته اورو. او سم د خبرونی پایل د اسلام آباد د کچا آبادی د رنگوډو لاملیاتو زخه کوو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، په اسلام آباد کې د کچا کورونو د رنگوډو کمکار سي درې ورځې مخکې پیل شوی وي، هغه نن هم دوام لري او چارواکي وایي تر اوسه پورې 400 کورونه رنگ کړي دي. په دې کچا آبادی کې شاوخوا 1000 کورونه دي چې په کې تر 10000 زیات پښتانه میشتي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې خپل همکار ریاض مسخیل را سره دی او له دې څخه تازه حاله خو ریاض خان تاسو دغه ریپورت کوي او بلکې مچال ریډیو له څو ورځې ریپورت کوي، دا سره تاسو چې اوس په کې تر ټولو تازه حال څه دی د دې کچا آبادی د رنگولو پاړه؟
جی عبدالحی کاکړ، بیگا چې کله زمونږ د دې خلکو سره خبرې شوې، مونږ دغه کچا آبادې ته ورغلی وو، د هغې وینا وه چې دې خلکو مطلب دغه تقریبا 1000 پورې کورنۍ دي چې هغه دغلته کې اوسېږي، دغې تعلق د مختلفو سیمو سره دی. د دې وینا وه چې مونږ خو د نن نه 10-15 کاله مخکې راغلي یو، خپل کلی، خپل خلک هم پریښي دي، خپل غم خادم هم پریښي دي او مونږ دلته کې ژوند کولو. اوس پورې څه داسې خاص مسله نه وه، څه خبره نه وه. حکومت ناڅاپه په مونږ باندې دا درانه درانه ګاډي، دا بلډوزرې او دا مشینان روخه جوړ زمون کورونه روان کړ په هغه کې زمون سامانونه او زمون جامې پیزار هر څه هغه پدې کې گیر شو هغه ملبه ډېر روس پراته دي مونږ له دې چل نه راځي چې دې سره څه چلو کو دا په کبال خرڅ کو کو دا مونږ بل چرته یو سو کو بل چرته کړو نو کرایانې د زینو دومره ګراني دي چې هغه زمون د وسه بار دي دا زمون د غریبۍ ځای او دلته خوا کې سبزی منډه وای نور زینو چې هلته کې مونږ مزدوري کوله او بیا به ماخام خپل کورونه خپل بچو راتلو بیا دلته کې زمون بچو په سکولونو کې سبقونه وي نو اوس چې زمون دا زین روان شو مونږ سره هیڅ اثر نشته کوم کلو ته ځو خپل واپس نو په کلو کې بس کو د بچو تعلیمونه مو خرابېږي دغه شان د کم چناري ندي د هغې کارونه مو خراب شو بیا که دلته کې زین نیسي نو هغه هم د دې د وسه بار دی د دې غوښتنه وه چې حکومت ته د دې لپاره څه بل څه د متبادل ځای انتظام وکړي او تر هغه پورې دې ته د اوسېدو اجازت ورکړي چې تر څو پورې دوی ځان لا مستقل څه بل ځای نه یې کتلی دغه رنګ د دې دا هم وینا وه چې دا کم کورونه روان شوي دي خوښه سلور سو سلور نیم سو بوري کورونه په دې تیرو دوه ورځو کې روان شوي دي او نن هم دغه د کورونو لنګولو عمل چې ګم دی روان دی نو دی وی چې کله نه دا زمون کورونه روان شوي دي نو زمون سره د سر پټولو د پارزې نشته او د دوه شپې چې ګم دی نو دا دی د سړک په غاړه د خپل سامانونو سره د مات کټونو د دغه سیزونو سره دی چې ګم دی نو هغه سړک په غاړه تیر کړي بل طرف ته چې ګم د سی ډی ای چارواکي دي نو هغه دا غي وینا ده چې مونږ د خلکو ته اول باقاعده مونږ نوټس ورکړو بیا مو دې سره مذاکرات وکړو چې مونږ ته دا زینه خالی کې خو دا زینه نه خالی کول وروسته چې کم دینو مونږ دا اپریشن شروع کو او اوس هم مونږ د خلکو ته پوره پوره موقع ورکو چې د خپل سامانونه د کورن روباسي خپل کډه روباسي او چرته محفوظ دي ته اورسې د غلړکی د سی ډی ای د چارواکو وینا ده چې د ترانسپورت یا د ګاډو چې کم تنظیم دینو هغه هم سی ډی ای د دوی لپاره کړی دي چې کم زه ته دی غواړي نو د دې سامانونه به هلته رسول شي جی
سمه دا یو بل موضوع دا چې نن په پاکستان کې د ټیکسونو پر ضد باندې یا د مالیو پر ضد باندې احتجاج یا هړتال دی دا څوک کوي او ولې کوي څنګه کوي
جی بالکل دا چې کم حکومت یو ټیکس لګولو په تیر بجټ کې د دینه مخکې هم دا ټیکس وو چې کم خلک د بانکونو نه پیسې وباسي یا په بانکونو کې پیسې جمع کوي نو 0.3% یعنی په 1,00,000 پیسې 300 روپے هغه ټیکس وو په تیر بجټ کې چې کم 13 میاشتې کم اعلان شو و جون په میاشت کې په هغه کې دغه بجټ سیوا کړی شو هغه 0.06% شو لکه په 1,00,000 پیسې ₹100 د هغه پزید باندې چې سونه هم کاروباری خلک دینو هغه احتجاج شروع کو او وی چې د دې خود لکونو روپو د روزانه کاروبار دی پردې پیسې یو بل ته لیګره لګي نو دغه رنګ کې دی په هر لاکھ پس ₹100 ورکې نو دا د دې سره ظلم دی او د دې سره په کاروبار باندې ډېر بد اغیزې پریوزي په دغه وجه باندې دی بیا د خزانه چې کوم وزیر دی اسحاقدار د هغه سره دوه درې ځله مذاکرات هم شو خو په دغه مذاکراتو کې بیا دا پریکړه شو چې د سپتمبر تر د اخیری نیټه پورې به دا خلک چې کوم پیسې جمع کړي د بانک نه یو خکینو په هغه باندې به هغه زوړ 0.03% ټیکس وي او د هغه وروسته چې کوم خلک بیا په بانک کې خپل د ټیکس جمع کولو کاغذونه یا ریټرن چې وته وي چې هغه اوخینو په هغه باندې به ټیکس نه وي او چې کوم خلکو سره دغه ریټرن نه وي دغه د ټیکس کم انکم ټیکس فایل چې کوم نه وي ورسره نو د هغه نه به په لاکو پسې ₹100 اخلي خو هغه هم د تاجرانو هغه اونه منلو د دې ویناوه چې دغه داسې تاجران شته چې وړ کاروباریان دي او هغه د هغه باندې هیڅ قسمه ټیکس نشته نو لہذا دا ټیکس ته بالکل ختم کړی شي چې 13 ورځې کم مذاکرات شو د هغه د ناکامۍ وروسته بیا تاجرانو په ټول ملک کې هغه د کراچي او د لاهور تاجران په هغه کې سره فهرستي هغه د هړتال اعلان وکړ دغه رنګ دا هړتال چې کم دین هغه د نن نه د 1 اگست نه 2 اگست نه هغه عملی شو د دې وینا دا کچره اوس هم حکومت زمونږه مطالبه ونه منله زمونږ غوښتنه ونه منله نو دا هړتال بیا تر دې مودې د معلومه مودې پورې غځې دی شي
سمندر ډیره مننه ریاض مسخیل تر دې لمخه ریاض مسخیل د اسلام آباد د کچا آباد ذکر وکي په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې شهر کې چې پرون پر کوم کورونو بلډوزرونه وګرځول سول هغه کورونه د افغان کډوالو نه ول بلکې زیاتره د باجوړ مومند سواد او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو اوسیدونکو افغان کډوالو په دې اړه باندې زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غره پورنه پکله کړه د وی چوایي د اسلام آباد په افغان بستی نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکه غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه لدی خاره په زور استل کیږي دوی دا سرګندونه تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په ایولس نیمې سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری یې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي ول. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آبادۍ د دغه خټینو کورونو نړولو پرېکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کورونو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوال عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا افغان بستی په نوم باندې دی ولې دلته افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مشوي دي ځانونه لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې بلې کې یو لس پنځلس کور پوښاکي افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسیار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولی شو. او په خوښاکي چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې په دې سیمه کې میشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروفي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله جاج کړی او امنیتی ځواکونو سره یو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکی وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د زبیح الله شفق رپورټ مو اوریدئ. د خبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي دا چې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوی ده او د بې کورسو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیات په وخت کې د چا دوکانونه وران شوي هغوی ته دې معاوضه ورکړل شي. خو بیا د فاټا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز چارواکي وایي چې دغه سوداګر او دکانداران دي له دوی سره تماس ونیسي او خپل تفصیلات دې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمه زخه د مشال خبريال فرحات شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي. او چې دلته د پوځي عملیاتو نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر مشال ریڈیو تھوائی
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی. په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباری ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي دې سره به خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې چې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي ټول خراب شوي دي او هغه کې چې ټول کم سامان دی نو مو هغه ټیم چې ډک دکانونه پاتې شوي هغه چې چا څونه سرمایه وه هلته ډوبه شوه نو دا چې ور سره داسې غور کې بغیر سوده د دې ته قرضې ورکړي او دا مدد ور سره وکړی شي او قرضې ورکړي.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وایي چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
یم چې کدی ګورنمنت رټ بحال شو نو دې رټ دې بحال کېدو نه فورن پس دلته په بازار کولو تل په کور دي او خلکو له مقابر کول په کور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کی تر غړ ګدومونه او وړې غټي سیکټري چې غو تعداد هم په زرونو کې دی. تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول. نو 9000 دکاندارون کړي نو 9000 دی ورستو دي ار دکاندار شاته 2500 کسونو فیملیو نو کله دغه دا حالې ځلې بحال شي
دغو خلکو ژوند وسره ون شي.
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د ماویزي د غختنې په حق لمشکله د فاټا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
چې کوم دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټریټ ته ورکی، د هغې د کولاوېدو او د هغې د هغې لپاره مونږ هم انشاءالله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکویسټ کوو چې بھائی تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې تاسو څومره نقصان شوی دی، دکانونه هم داسې شي وو بھائی کې مال څومره پروت و. هغې چیمبر ممبرشپ لنې دي راغلی دا دکانداران، نو مونږ به دا ریکویسټ تاسو په وساتت باندې کوو چې بھائی تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې مونږ په هغې باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو.
یاد دی چې په باډه کې خواوشا شپه کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ترسره شول، خو اوس په دې وروستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا حکومت ترګری زپلو ناوسه او ناروغه هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکول اعلان کړی دی. د حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر یې ښه کول دی. هنرمندانو د حکومتي ګام ته غبرګون ښودلی دی چې تفصیلی د سراج سهیر په رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټولي تیاری سرته رسولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډیر زر 300 کروڑ روپۍ واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به 2500 فنکارانو ته 1500 روپۍ د میاش په سر ورکوي او وروسته به دوی د بیوسه فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شن به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روان ساتي. پدی اڑا محمود خان زیاتہ کڑا
دا اڈستان غریبان دے زبری سوی دی دے اٹوریزم دانا زبری سوی تو تکلیف کیا دا پی سی دس پاک اتا کالے تیر کرلا دے ایک آمودت کول پکار دی دے غریبان دے روزگار دی دے کارنا نیشتا دے دے پارا یو مستقل انتظام کری کی مونگ دیر پارا دس یو غٹ فنڈ رہو برسو کمتنا کی مونگ دیتا ورکو ایزت نفسم خراب نیشی او دی خوشحالا قاسو دا حال کی دیر پارا دا پیسے مونگا تقریبا لاشک کار کوئی تی دا 30,000 روپے کی مونگ حال یو کستا ورکوئی ہے.
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکی د پښتو ژبې اولسي سندرغاړي احمد ګل نو پختل، نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه ده کړی او دوی ډیر د بی وسی ژوندۍ روي، نو که حکومت پر اختیار دا اعلان عملی کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر بلک د مشي. احمد گل اوی
ما صرف گانا کدما 75 سال عمر دے پدی کی ترمن پورے زمین چا تپو سنو کچھ احمد گل سب اول خود جاتے پکاری خدا 30,000 کی مول مقرر کی رمیش تھی 2,000 رمیش تھی یہ دادا دا حق کافی تھی.
کلچ مشال ریڈیو پا پیخور کی دلیکوال شاعر او ادیب روخان یوسف زینہ پدی بابلو پختل، نو دا غوی ناوا
ما پسر تے دا دوی حکومت یوڑے رخ کارنامہ بوی چرے دا وشی دی سره کم اس کم دم وشی زمون کوم حقیقت دا چې زمون خو څومره چې هنرمندان دي هغه غریبانان دي او نورم چې کوم نه در ګرمه نشته دا شان په خپلواس کې دې سکرپټ نه دغه په کار ده چې صحیح مستحق خلق ته هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي چې کوم مستحق دي چې هغه ته دا وظیفه دي اړې کړې شي او بلکې زه به دا مونږ چې په کار ده چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش هم وکړي چې ورسره د انشورنس د دې لپاره په خپل طریقه باندې چې دوی حکومت د دې هنرمندانو دغه د انشورنس لپاره هم چې کوم دي نو قدم پورته کړي دا به نور هم ښه خبره وي.
یاد دې وي د وروستیو کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو، هنرمندانو، لیکوالانو او د کلچر د ودې لپاره فند بیل کړی دی او ډیر ضربه لدوی د خیر خیګړې لپاره اقدامات وکړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه در عزیز د راشد خان په غږ کې سندره وره.
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغواڑا دسرو سرو پیزوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
مدرسے پوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پٹ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام زمانے سر اڑ لری
زمر دی ہندوستان دے مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کرے دی
مشال ریڈیو اونی زخبرونه مدرسے پوسنی عصر کی دا مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
تاسو مشال ریډیو اوري مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده تاسو په دومه نیمای کې هم یو شمیر ریپورټونه اوریدای شئ د پاکستان او سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ د طالبانو په لیکو کې د اختلاف پاړه باندې خپل د طالبانو د شورا د یو ویاند د مرکی جزئیات درته درکو او د شان د امریکا د ځنګړي استاسي د خبرو تر پړه د خبرو هغه تفصیل درکو او ځینې نو ریپورتونه د خوراځي څخه ول د خبرونو لنډیز واورو ځکه چې نه نیمه بجې سوي دي. د پاکستان یو چارواکی وای د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پر مشالې ډو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې پختای مرګ مړ شوی دی. د کورنۍ لا هم د دې تصدیق نه دی کړی. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالکریم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله طالبان وویل چې ګلام مجاهد خبر ورکړي چې شورا ملا اختر منصور نو مشر ټاکلی، نو د کوټې شورا یو مشر ملا حسن رحماني د مشال دوی سره په مخکې دا وکړه چې د ده په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي. په دې کې د ملا عبدالکریم ذاکر هم واخیست. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادي د ړنګولو په عملیاتو کې یې تر اوسه شاوخوا 400 کچا کورونه وران کړي دي. د عملیات 3 ورځې مخکې شروع شوي چې د مزاحمت په وخت پولیسو تر 6 زیات کسان نیولي وو چې لا هم په بند کې دي. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت د جنوب پلس خپرې شوې خبرپاڼه کې ویلي دا خبره د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي دینیل فیلمن ته د پاکستان د وزیراعظم سلاحکار سپتر جزیس وکړه. د خبرلی سیمې خبر ایجنسی سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار د ژر تر ژره خلاص کړي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال دوی ته وویل چې د امنیت په نتیجه کې د حکومتي عملداري بهالي دوه وروسته باید بازار نور خلاص شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترګرۍ ځپلو هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو سره د مالي مرستې لپاره د 300 کروڑ روپیو د فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مچال لیدو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هر میاشت 1500 روپۍ ورکول کېږي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو خور د 2 مشکوکه سختریزو یهودیانو حمله کندلې ده. د جک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تشدید مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي انسوګي استعمال کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. په دې کې د پاکستان، افغانستان، شام او عراق وګړي دي. د خبرونو د لنډیز وروسته وزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج جهیر د دې هیواد ورځپاڼې لوستي او دا رپورټ یې را لښوري.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې اداري کې لیکي چې یو طرف ته د افغان طالبانو د امیر ملا عمر د مرګ خبرونه را روان دي، او بل طرف ته په پاکستان کې د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم لشکري جنگوي مشر ملک اساق د پولیسو په مقابله کې وجلې شوې دي. د کومې رستو چې په ملک کې د ترهګرۍ او ورانکاري خطر نور سیوا شوې. اداري وړاندې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شوي، او تر ډېره حده د دغه په وجه باندې په ملک د ترهګرۍ پیښې هم راکمې شوې دي. خو د دې باوجود هم په دې معاملې باندې سترګې نه دي پټول پکار، او ضرورت د دې خبرې دی چې قانون نافذ کوونکي ادارې د لړکی کوټلي منصوبه بندي وکړي او د سبد پیښې مخنیوي ممکن کړي. اداریا اخر کې وایي څنګه چې سیاسي ګوندونو د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیښې وروستو د پوز او حکومت سره اوږه په اوږه ودرېدل او د ترهګرۍ پر ضد یې قومي اکشن پلان جوړ کړو، نو پکار دی چې اوس هم ټول سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د ترهګرۍ په شمول په هر معامله باندې یو موټی شي او د ملک د ترقۍ لپاره غوره فیصلې وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې ملک ترهګرۍ هم ختم شي او دا ملک یو ترقۍ یافته ملک جوړ شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کې دونکو دویم پړاو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبرونو راتلو وروسته د طالبانو په خواست وزنډولې شو، او دغه لړکی چین او امریکا ته هم خبرتیا ورکړې شوه چاچی اول پړاو کې د مبصر په هیڅ ګډون کړي وو. ادریه مخکلي کې په داسې حال کې چې طالبانو د خپل امیر ملا عمر د مرګ پخله کړي دي، او ور سره یې ملا منصور نوی امیر سراج الدین حقانی او هیبت الله اخونزاده نائب امیران جوړ کړي. اوس به دا کته شي چې د طالبانو نوی مشروالي ټول غورزنګ څنګه په قابو کې ساتي. دا یو ګران کار دی ځکه چې ملا عمر د طالبانو یوازې مشر نه بلکې روحاني پېشوا هم وو. ادریه مخکلي کې چې د ذکرات ناکامولو او نوی امیر په معاملہ کې اختلافات پیدا کولو د پارزینی دښمنان او د پاکستان روایتي حریفان تودي هلي زلي کوي، خو افغانستان کې د پوخ امن او منطقي سلامتۍ د پاره د وخت ضرورت ته چې طالبان یو موټی شي او د مذاکرات عمل ته دوام ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل برتانی خبریدونکو ګارډین او امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ ورسپانو د طالبان د مشر ملا محمد عمر د مړینی د طالبان د نوې مشر د ټاکنې او د سولې خبرو تر په موضوع لیکنی خبرې کړې دي. ګل آیاز د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات کې هم دغه مقالو لنډی سوراندې کوي.
ګارډین ورسپانه لیکي داسې ویل کیږي چې ملا اختر منصور به د طالبانو نوې مشر وي. د نوموړي په اړه دا هم ویل کیږي چې هغه منځلارې خیالات لري او د سولې خبرو اترو ملاتړ هم دی. ورسپانه زیاتوي چې ملا منصور له ټاکنې سره دا هیلې زیاتې شوې چې نوې مشرتابه به له لسیزو راهیسې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ورسپانه لیکي چې ملا منصور د طالبانو د غورځنګ بنسټ ایښودونکو کې یو دی چې په شخصي توګه ملا عمر او اسامه بن لادن پیژاندل، خو په دغه موده کې خپل ځان خاموشه ساتلی و. ورسپانه د یو ناصرګند طالب قومندان په حواله لیکلي چې نوموړی د امن خبرو اترو پر ځای جنگي قومندان په توګه زیات پیژندل کېدو او سخت دریز یې هم نه درلودو. ورسپانه زیاتوي چې ملا منصور د قندهار په میوند ولسوالۍ کې زیږیدلی دی چې دغه ځای د ملا عمر له کوره ډیر لري نه دی. ګارډین ورسپانه لیکي چې ملا منصور په داسې حال کې د طالبانو په غورځند کې شامل شوی و چې د جنگ سالارونو پر ضد جګړه شروع شوې وه. نوموړي له شتمنو خلکو پیسې اخستلې او په دې یې وسلې ورکولې. ملا منصور د طالبانو په واکمنۍ کې د ملکی هوایي کرخي وزیر پاتې شوی و. ورسپانه لیکي چې اصلي ملا منصور د سولې خبرو اترو کلک ملاتړ دی او په دوحه کې د خبرو اترو د بهیر مرسته کوله. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې او د سولې په خبرو اترو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا استخباراتي چارواکي په دې غور کوي چې کېدلې شي ملا عمر دوه کال وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی وي. افغان چارواکو هم ویلي وو چې ملا عمر د کراچۍ ښار په یو روغتون کې د سختې ناروغۍ له وجې مړ شوی وو. خو د ورسپانې په خبره د ملا عمر د مړینې خبرونه تشریح کولو کې مرسته کوي چې نوموړي څرنګه په دغه غورځنګ د اثر لرلو صلاحیت درلودو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ کې خپله خفیه ایجنډا پر مخ وړله. واشنگتن پوسټ ورسپانه د یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي چې ځینې چارواکو غوښتل چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ وساتي ځکه چې دوی ویره درلوده چې طالبان به له دې سره تقسیم شي او اسلام آباد به دا صلاحیت له لاسه ورکړي چې پر طالبانو خپل اثر وساتي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري. د طالبانو د اختلافاتو په اړه باندې رپورټونه راغلي دي او هغه تاسو ته دغه په اړه باندې هم تفصیل درکو. په د ملا عمر د مړ کېدو وروسته داسې رپورټونه دي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شوي دي او هم په دې ترڅ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر له خبرې وروسته افغان طالبان ته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. ډینیل فیلمن افغانستان ته د خپل روسي سفر پر مهال په کابل کې خبر اعلان ټول چې د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت د سولې په برخه کې طالبان د راتلونکو هڅو په تمه دي. پینل کې ښاغلی فیلمن د سولې په برخه کې د افغان حکومت وروستۍ هڅې ستایلي. په دې اړه د نایجا ساپی رپورټ اورو.
د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې طالبان باید د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو هڅې وکړي. ډینیل فیلټمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا متحده ایالات او افغان حکومت اوس د سولې لپاره د طالبانو د نورو هڅو په تمه دي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅو چې افغان حکومت سره یو واقعي سولې ته ورسیږي ترڅو په دې اقدام سره په افغانستان کې یو آرام ژوند غوړه کړي.
تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما هم ویلي چې له پاکستان د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدو د زمینه برابره کړې چې پر هغو شرایطو او امکاناتو بیا غور وشي چې ټولو افغانانو ته د سولیز ژوند امکانات برابرول شي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمان تایید کړ. د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپور شو چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ د افغان او طالب مشرانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې اترې ترسره راشي. پاین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ډینیل فیلټمن د جمعې په ورځ له خبري اعلان سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان او پاکستان باید په ګډه سره د سولې د تامین لپاره هڅې وکړي.
relationship with Pakistan clearly there's a
la pakistan sara paadi ko ke be bawari yawa ugda sabq lari aw der masail de chibayat pa aray pa mushi khuda sole de tingak la para da adiko jodawal der muhim di aw dwara he waduna bayat da sole de tamil la para gadehati wakdi
da waslawalo talibano da mashar damlini da khabar la khabari do rusta da de dali poliko ke da mula muhammad umar par zaid da bal mashar par takalo aw ikhtilafat aw awazi ham khabari shwidi da siyasi charo karpohan khabar dare war ke wich da ikhtilafuna ka ziyat chi no سولی روانی هسی زیانمنه ولی شی
تاسو د ناجیا صاحب ریپورټر لکه څنګه تاسو ته دې په ریپورت کې واوریدل چې د طالبانو په لیکو کې د ملا عمر د مړینې وروسته په مشرتابه باندې اختلاف دی که یو طرف ته طالبانو د طالبانو شورا اختر محمد منصور مشر ټاکلی دی خو بلخوا د کوټي شورا ځینې غړي لکه ملا حسن رحماني مشال ریډو ته په ډاګه وویل چې دوی د سره مخالف د مشر جوړېدو سره مخالف دي د عبدالمنان نیازی د طالبانو د شورا ویان ځان ته وایي په دې اړه باندې له مشال ریډو سره خبرې کړې دي او د خبرو او د په وینا باندې دوی به نوې شورا جوړوي او نوې مشر به ټاکي په دې اړه باندې د ملالی بشیر ریپورت اورو
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکې به د طالبانو نوې مشر هم وټاکل شي ملا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویان معرفي کوي ازادي رادیو ته ویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل شوی ده یو نوې شورا جوړه شي په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسنی او پخوانی غړي برخه لري او هغه غړي چې اړخته شوي وو موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې د بلخ او هرات د والی په توګه دند تر سره کړی ده وایي په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوې منشور د تشکیل او نوې اصولنامې په اړه هم پریکړه وسی دا په داسې حال کې چې د دې ډلې د ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا په خبره سوی یوه اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کېدو خبره تایید شوې وه په دې اعلامیه کې راغلی چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د ملا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دي ملا عبدالمنان په دې اړه وایي ملا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل شوی دی د شورا اکثریت غړو د ملا منصور ټاکل کېدل رد کړي او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه شوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښینې او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي ملا عبدالمنان نیازی همداراز ویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه دا په داسې حال کې چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي ملا محمد حسن رحماني چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل شوی و د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځندېدل چې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو
ملالی بشیر ریپورت درلود خو دلته یو بل هم له سولې سره تړلی خبر خو له څه مختلف د کابل د خدمتګارانو بنسټ د افغانستان پلازمینه کابل د سولې د شار په نوم ونو ما د دې ټولنې چارواکي وایي چې هدف یې دا دی چې سولې ته د رسیدو لپاره خلک یو مدني حرکت ته وهڅوي دوی همدارنګه له ټولو کابل ښاریانو وغوښتل چې په خپلو کورونو دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې د سولې د شعارونو په لیکلو سره نړۍ ته روښانه کړي چې افغان ملت سوله غواړي په دې اړه یو ځل بیا د ناجیا صاحب ریپورت اورو
په افغانستان کې یو سراسري سولې ته د رسیدو لپاره دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ دویم پړاو خبرې اترې تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې دي د کابل د خدمتګارانو بنسټ مرستیال بشیر احمد بیژن د جمعې په ورځ د دې بنسټ د لسګونو غړیو په حضور کې پلازمینه کابل یې د سولې د ښار په نوم اعلان کړ ښاغلی بیژن وویل چې د مدني حرکت له کابل نه پیل او نورو سیمو ته به هم وغځیږي نوموړي وویل چې له دې مدني حرکت څخه یو هدف دا دی چې افغانان باید لدی ورسته خپل برخلیک په خپل وټاکی.
مطمئن باشین کې حرکت نکونیم جهان بر ما شک داره.
داړه اوسی کچېره موږ حرکت ونکړو خپل حق ونغواړو نړۍ په موږ باندې شکمنه ده چې افغانان سولې تلې والتیا نه لري. موږ د خپل کورونو او دکانونو او نورو عامه ځایونو په رنګولو او د سولې پیغام په لیکلو سره باید نړۍ او همدارنګه هغه تورستي ډلو او کړیو ته چې په افغانستان کې د جګړې په لټه کې دي پیغام ورکړو چې د افغانستان خلک نور غافل نه دي او د افغانستان خلک د خپل حق چې هغه سولې ده د ترلاسه کولو لپاره حرکت کوي.
حرکت میکنه
یو شمیر افغان کارپوهان سولې ته رسیدو لپاره د ډول مدني حرکتونه ستایي.
نجه سپیوا فارن پالیسی مجلی د طالبان د مشر ملا عمر د مړینې په اړه په یو مقاله کې پوښتنه راوچته کړې ده چې چیرې ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی نو افغان حکومت دا خبره اوس ولې څرګنده کړه. شاهین بنری د مقالې مهم ټکی وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې کې یقینا چې کابل په دې خبره پوهېده چې د ملا عمر د مړینې اعلان به د طالب ډلو ترمنځ اختلاف ډیر کړي او کېدی شي چې دغه ډله د خپل وجود د بحران سره مخ کې او کچره داسې وشي نو د امن پروسه به ډیره اغیزمنه شي. نو اخر بیا سره روان دي د مجلې په وینا کې دي چې داسې ځینې خلک شته چې غواړي د امن پروسه اغیزمنه کړي. دا امکان لري چې د پاکستان استخباراتي چارواکي په افغانستان کې د هند نفوذ محدود ساتلو لپاره جنگ ته دوام ورکول غواړي. کېدی شي د دې اعلان په شاده ولسمشر اشرف غنی د مخالفینو لاس وي او یا هغه طالب کمانډانانو کړی وي چې خبرې ترې نه غواړي او د جنگ په میدان کې پاتې کېده غواړي. خو ستونزه دا ده چې د ملا عمر د مړینې اعلان خو نه پاکستان کړی دی نه د افغان حکومت مخالفینو او نه طالب کمانډانانو. دا خبره خو افغان حکومت په خپل ښکاره کړې ده. مجلل کې دا خبره ممکنه ده چې افغان حکومت دا فکر کوي چې د ملا عمر د مړینې د اعلان سره به طالبان د بحران سره مخ شي او د دوی تنظیم به کمزوري شي. کېدی شي افغان حکومت طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې تاسو اوس مشر نه لرئ، له جنگ لاس وینځئ او خبرو ته کینه چې موږ په حکومت کې ستاسو د ګډون څخه بندوبست وکړو. خو د مجلې په وینا دا خبره د امن د پروسې په اړه د طالبانو د رضامندۍ په اړه مبالغه ښایي او د اسلامي دولت د وسلوالو نه د ننګونو باوجود د جنگ په میدان کې د طالبانو قوت هم په پام کې نه نیسي.
دا و شاهین بنیرای او سم راځي د شفیق مرید پر کې دا سندره وور. د شفیق مرید سندره مورید اوس خوست ولایت په دې ورسته کې د افغانستان خوست په دریو هغو ولسوالیو کې د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوسون د پروګرام عملی کېدنه پیل شوې چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولایت شمالي لور ته د پروتو سیمو صبریو تریزیو او باک ولسوالیو په ډیرو کلو کې د ملي پیوسون پروژې پیل شوې او ځای خلک ورسره همکاري کوي. په دې اړه یا مشال لیډو خبریال نجیب الله لوخیل د یاد ادارې لمشر محمد عثمان مهیدی سره مرکه کړې. په سر کې ځینې پوښتنې چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوسون پروګرام او د سی کال لارې د امریکای دونکو پروژو کار څه ډول روان دی؟ د ویل
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1390 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس د ملي پیوستون په چوکاټ کې موږ تر کار لاندې پروژې لرو. تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کې وي لکه د صبریو ولسوالۍ، د علیشیرو ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګه بل مؤسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 110 پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نور هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته تکمیل نږدې شوي دي، هغه هم تکمیل وکیا.
د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ رژه په جریان کې موږ دوه پروژې چې واده د چړبنی پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 42 متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زموږ د ابر د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سرک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سرک دی، هغه هم تکمیل دو ته نږدې دی. او یو بل سرک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د سرکین اشتر کیږي. الګارډن اتریګه هم تر 10 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سرک دی.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لري او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوي، د دوی غوښتنې څه دي؟ تاسو څه غواړي؟
خلک رښتیا هم الارو پیسې کې مونږ ډیر غوښتنې کوي، سرکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامه مونږ په جریان کې دي. همدا اوس هم یو دوه پروژې د شبکې موږ یو د اسماعیل خیلو مندو ځایو او یوه یې تڼیو په ولسوالۍ کې ده، یوه بله هم د اسماعیل خیلو مندو ځایو کې ده چې اوس ګټه اخیستنې ته نوره تیاریږي، نږدې دي. دا ډېرې قوي پروژې دي، هغه هم تقریبا یو نو خود خو تاسو پوهیږئ چې یو غرنی ولایت دی او د بل طرفه کلی هم په تیتو پارک ډول پرته دي. نو د لارې د سړکونو جوړول هم موږ نه غواړي، د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابرول دوی لپاره دې غوښتنه هم کوي.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی، په خوست کې اوس مرسې مشته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړی دي، ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
خو ډېر په ندرت سره موږ په اول خو کوشش کوو، په هغه ساحه کې کار کوو، په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی. خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرېږي چې دا کار مه کوئ.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
وال سټریټ ژورنال په پاکستان کې د یوې سختریزې ډلې د فعالیتونو په اړه مقاله خبره کړې ده. مقاله کې راغلي اهل سنت او جماعت چې پرې د شیګانو د وشلو تورونه دي، په دې هېواد کې په خلاص مټ د خیر شګړې کارونه پر مخ بیایي. مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي، غړي یې په انتخاباتو کې برخه اخلي او پلویان یې وخت نا وخت ریلیانې باسي. نور تفصیل د اسرار المومنت په رپورټ کې.
د ورسپانې وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ یو شمېر خلک په دې هڅه کې وي چې د سکلو او نور استعمال لپاره اوبه ترلاسه کړي. همدارز د اورنګي سیمې یو شمېر خلکو د دغه ضرورت پوره کولو لپاره د دې هېواد یوې سغدریزې ډلې اهل سنت وال جماعت ته مخه کړې. د دې ډلې غړو یو شمېر کویان وستلي دي چې دا رنګ د خلکو د اوبو ضرورت پوره کړي. د ولسی خدمتونو رسولو لړکې اهل سنت وال جماعت له پخوا راهیسې کمپاینونه چلوي چې دا رنګ د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیتي چارواکو په خبره اهل سنت وال جماعت هغه پخوانی تربندیز لاندې سغدریزه ډله ده چې اوس په نوي نوم باندې کار کوي. په دغې سغدریزې ډلې تورونه دي چې د یو شمېر شیګانو په وجلو کې لاس لري. البته یاده ډله دغه تورونه ردوي او وایي چې د تربندیز لاندې ډلې لشکر جنګوي سره دوی هیڅ تړاو نه لري. ملک ساق چې د لشکر جنگوي مشر ګڼل کېدو د پولیسو په ولقه کې وو، تیر ورځ هغه وخت وجل شو چې ځینو وسلوالو یې د راخلاصولو لپاره په پولیسو برید وکړ. چارواکي وایي چې په کال 2012 کې اهل سنت والجماعت هم ناقانونه ډله ګرځول شوې وه، خو د دې باوجود دغه ډله د پاکستان په یو شمېر برخو کې په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د کراچۍ په اورنګي ښارګوټي کې د دې ډلې ځایي مشر دلشاد احمد وایي که چېرې حکومت دوی ځپي نو له هغو زرګونو پلویانو سره به یې څه کوي چې د هېواد په هره برخه کې شتون لري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په هندوستان او افغانستان کې یې د خپلې نیابتي جګړې پالیسي ختمه کړې او ټولې وسلوالې ډلې به په خپل وار ختموي، خو پیل له هغو ډلو کوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې وي. تیر کال په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هېواد دننه د ترهګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړو او ویې ویل په ځانګړې توګه به د هغو سغدریزو مخه نیسي چې اوس په نوو نومونو کار کوي. خود اهل سنت والجماعت دله د خپل اصلي نوم د ترلاسه کولو هڅه کوي. وای په عدالتونو کې یې مبارزه روانه ده چې دا رنګ پر ځان د سپای صحابه نوم بیا کېږدي. په یاد ډله په کال 2002 کې بندیز لګېدلی وو. د پاکستان کونو چرو وزارت پر دې اړه ورسپاڼه ته لڅویلو ډډه کړي. اهل سنت والجماعت د پاکستان په ټولو ضلعو کې د موجودګۍ اداوي او مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي. دا ډله د کراچۍ په اورنګي کې لسګونه مدرسې لري. د سیمې په خلکو کې دغه مدرسه مقبولیت لري ځکه چې دوی وایي حکومت ورته سکولونه نه دي جوړ کړي. که څه هم اهل سنت والجماعت ډله وایي چې دوی د شیګانو د وجلو تبلیغ نه کوي، خو د ورسپاڼې په خبره دوی د شیګانو خلاف نفرت خوروي. په مقاله کې راغلي دي د اهل سنت والجماعت یو شمېر مشرانو ته د پولیس امنیت هم ورکړل شوی، خو د پولیسو په خبره هغه ځکه چې دغه کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل کیږي.
اسرار عالم ممندو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي چې د نغمه په ژغه پاتور سو په بلګړی کې به بیا تاسو سره یو.